دا مشالړی دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وای دا خبري ساته په روان خبري سات کې مو د خبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی دا بلوچستان په دوکې خار کې د جمعیت العلماء اسلام د ضلع مشر د وجنې پر ضد کاربندي شوې ده د خیبر پختونخوا د خوراک وزارت وای د اړتیا وړ غنمي اخستي او نور نشي اخستلې او د اوکران ولسمشر د سویټزرلند امن کانفرنس لپاره د ملاتړ ترلاسه کولو په لړ کې له نړیوالو مشرانو سره لیدل کاته کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په دوکې خار کې د جمعیت العلماء اسلام د ضلع مشر د وجنې ضد تاجرانو او سیاسي ګوندونو نن ګډ احتجاجي کاربندي کړي چې په ترس کې د خار ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بندې او په سړکونو د گاډو تګ راتګ هم کم دي د جمعیت العلماء اسلام فی په ضلع مشر مولانا عبدالجبار د مې په 11مه موټرسایکل سپرو کسانو هغه محل دزی وکړي چې نوموړې له کور څخه جمعه ته د المانزه لپاره روان وو مولانا عبدالجبار په بریت کې سخت ژوبل شوی وو چې پرون د جون په لومړۍ نیټه د کوټي په روغتون کې ساور کړه د نوموړي د وجنې پر ضد پرون هم په دوکې خار کې احتجاجي مظاهره شوی وو بلخوا د دوکې ضلع مرستیال کمشنر کلیم الله مشال لري تویل چې د مولانا عبدالجبار د وجنې په تور یې شپک مشکوک کسان نیولي او له هغه یې پلټنې پیل کړې دي نوموړي ځات کړه چې د سیمې د امنیت د جاج اخستو لپاره به د جون په دریمه د ضلع چارواکو یو غونډه هم کیږي د خیبر پختونخوا د خوراک وزارت وای دوی د راتلونکي مالی کال لپاره ټاکل شوی هدف پوره کړي او نور اضافي غنم نشي اخستلې د خوراک محکمې سیکرټري ظریف امانی پرون مشال ډیرو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې په صوبه کې ځای په ځای د غنمو سرکاري ګودامونو کې په سرکاري نرخ د ولاړو ټرکونو مسله ذکر رامسته شوی چې په پنجاب کې حکومت دا وار د کاربندګرو نه غنم نه دی اخستلې او د پنجاب غنم دا وار نورو صوبو ته د خرڅ لپاره وړل شوی دی ظریف مانی زیاته کړه
ضرورت نه زیات شو درنیم لا کشو چې کوم ټرکونه سنټرونه بهر پاتې شو نو هغه خفدي او مونږ هم خفایو نو لہذا حکومت دا فیصله وکړه چې مونږ نور غنم ناخلو او البته د غنمو په کاروبار باندې هیڅ قسم پابندي حکومت نه لګولې
بلخوا د خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر خواجه محمد مشال لټوی چې له پنجاب پختونخوا ته په غنمو بار له 500 زیات ټرکونه ولاړ دي او حکومت یې غم د خوري په پاکستان کې بل ماشوم ګوزند یا پولیو وهلې چې ورسره سکال په یاد ناروغي د اختشو ماشومان شمیر څلور تر رسیدلې دي د سنسوبې د صحت وزارت پرون ویل چې د شکارپور ضلع د دونیم کالو په یو ماشوم کې د پولیو ناروغي تصدیق شوه دي تر دې وړاندې په بلوچستان کې په روان کال کې په دریو ماشومانو کې د پولیو ناروغي موندل شوی و دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پر لپسې پوتګه د یاد ناروغي د ختمولو لپاره د واکسینو کمپاینونه ترسره کوي دا راز د پولیو مخنیوي لپاره جوړ شوی نېشنل ایمرجنسي سنټر په وینا د جون لادرې مسخه د ملک په شپږ شپېته بیلابیلو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیلوي د پولیو ناروغي نوره په ټوله نړۍ کې ختمه شوه خو پاکستان او افغانستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې اوس هم شتون لري د ملګرو ملتونو دوه ادارې وای په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږد مهاله مرستې ته اړتیا لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاء الدین صافی بیګا مشال تویل چې ګڼ ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل شوې دي د ویل سیلاب ځپلو ولایتونو ته خپل ډلې د سیلاب د اغیز په اړه د معلوماتو راغونډول لپاره هم لیږل دي بل په لور د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان سی آر مرستیال ویان فراموز برزین مشال تویل چې سیلابونو د ځاني زیان ترڅنګ نور تاوان نو هم رسول دي نو مرجع تکړه چې یونیسیار د ملګرو ملتونو نورو ادارو سره یو ځای تر خپل وسه خپل مرستو ته دوام ورکړي دي دا په داسې حال کې چې په رستو کې په افغانستان کې راغلو سیلابونو په لسګونو کسان وجلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل او بې کوره کړي دي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په سنگاپور کې د شنګریلا ډایالوګ په نوم د سرمشریزي په آخري ورځ له نړیوال مشرانو سره لیدلی چې پکې په سویټزرلند کې کېدونکې د سولې کانفرنس لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو هڅه وکړه د سولې کانفرنس چې د جون په نمای کې کېدونکې د زيلنسکي په وینا چین یې د کمزوري کولو هڅه کوي ولسمشر زيلنسکي وایي چې په یاد کانفرنس کې له سلو زیاتو هیوادونو او تنظیمونو د ګډون ژمنه کړې ده روس له هغې رایسي په دې ډول غونډو کې ګډون نه دی کړی چې سده پاسه له دوه کلونو راهیسې په اوکراین یرغل کړی دی او چین هم ویلي چې په دې کانفرنس کې برخه نه اخلي د اوکرين ولسمشر زيلنسكي او د دفاع وزیر رستم امروف په سنگاپور کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن سره تر یو سات ډیر ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې پتیره ونه کې امریکا په اوکرين د امریکا وسلو د استعمال په اړه بندیز کې نرمي وکړه چې په ترس کې اوس کیف په روس کې دننه اهداف هم په نخښه کولی شي. اوس خبر د کرکټ درکو. دا کرکټ شل اوریزا نړیوال کپ لنن څخه پیل شوې دي. دا ټورنمنت په لومړی لوبه کې امریکا د کناډا لوبډلې ته په وو وکټونو ماته ورکړه. کناډا لومړی بیټنګ وکړ او په شل اورون کې د 15 لوبغاړو په سر یو سل شپږ نوي منډې وکړې. د امریکا لوبډلې ورکړل شوی هدف د دریو لوبغاړو په سر په اتلسم اور کې پوره کړ. په دې سیالو کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو لوبډلې برخه اخلي. ټاکل شوی چې افغانستان د ټورنمنت په لړ کې خپل لومړی لوبه د جون په څلورمه د یوګانډا په وړاندې ترسره کړي. پاکستان به خپل لومړی لوبه د کوربه هیواد امریکا په وړاندې په ډالس کې د جون په شپږمه کوي. د دې کپ پای لوبه یا فائنل به د جون په 9 په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. دا د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مله مشال لړۍ واوریدل او اوس که چر سره روانه غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. دا بلسن په دوکې خار کې د جمعیت العلماء اسلام مقامی مشر د وجنې پر ضد خلکو احتجاج کړي او کار بندیز دي. د ټانک او وزیرستان ولس نه امنې حالات اندېښمن کړي دي. دی وايي ریاست باید خپل ذمہواری پوره کړي.
چګور کته دا بدامن نشو وکول دی ریاست نو بیا خدا اعلان وکړي دا جنگل دی ریاست نه دی دا ریاست دا وکوي وکداري وی د دې پالون کې وی مبي دې مولا من راځي.
پاسوات کې دیوانو په مورنۍ ژبه کې د زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی او حکومتي چارواکو سره لیدلې. د سیمې یو ادیب وای
نو موږ جيب زده کو خو علم زمنګ نه پاتې شي نو په مورنۍ ژبه کې کفرس کمنګ ته د مقرای کړی شي نو په کار دي چې په دغه عمل وشي نو موږ به ترقی حاصل کو.
په خبر کې د شمسي توانې په اړه په هاوی یو میلا جوړ شوی چې دا سمره وخت پوري کار کولی شي.
د سولر سیستم چې ولګي انسټال شي پراپر انسټالیشن شي پرابلم دی لایف ټایم 25 ایئرز دی. دا تاسو له 25 ایئر پورې دا سیم سیستم انرژي پروډکشن درکای.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. د مشال رادیو خبري ساته تاسو غوږی. د بلسن په دوکې سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام ضلع مشر مولانا عبدالجبار د وجنې پر ضد نن کار بندې شوې. مولانا عبدالجبار د مې په 11 ناصرګنده کسانو وشته وو پرني ساور کړه. د کار بندې پر مهال اټو دکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوې دي. احتجاج کوونکي وايي حکومت دې په دې پیښه کې لاس لرونکي کسان زر تر زره گرفتار کړي. دوی زیاته کړه تر څو یې غوښتنې نه وي پوره شوې تر هغه به احتجاج ته دوام ورکړي. بلخوا د دوکې چارواکي وایي چې په دې لړ کې پلټنې اپیل کړې دي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
د کوټ څخه 203 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په دوکې شهر کې د جمعیت العلماء اسلام د ضلع مشر مولانا عبدالجبار د قتل په ضد د جون په 2 نیټه په بشپړ توګه کاربندي شوی دی. چې لامل یې په دوکې شهر کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلې او په سړکانو د موټرانو چلن کم لیدل کېږي. په دې اړه نور حال په دوکې کې د جمعیت اسلامي پوخانی امیر فضل رحمان ترین سپداس ټوک کې ته بیان کړی.
دا بل اوسان خدا دې خو یا موږ سم افسران د تناس هغه خاص تر موږ دې یو دی موږ یې شو دی دې تواجلانې وستی یا او در څه موږ د فار امن نیو را کړی او د مولانا عبد الجبار صاحب د فیل قاتلان نیو نیو وستی یا او دا ځان په تر هغه وخت پورې جاری دی موږ دا ناروا دغه دې یو څنګه دی دا غنی بدل شوی دې څو تواجلانې وستی یا او د څه امن او مان نیو قائم شوی تر هغه وخت پورې موږ دا قاتل جاری دی.
بلخوا د دوکې د تجارت د اتحادیې مشر ملک شاه محمد ناصر زیاته کړه چې تر څو د مولانا په وژنه کې تورن غل نه ویل سوي تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي.
موږ په دوکې کې امن غواړو نه روزي مخ چې کوم موږ په دوکې کې وارداتونه شروع دي نه دکاندار می پزدا یو سړی می پزنا ده کوروت ما وښتي دي کورون څه کوم شهید شوی ده د زموږ امام په دغم قتلان باندې ول کیږي او زموږ په دوکې ته به امن امن راکوی کچیر امن نراکوی ننم شتر کڑی دا بلو رب آلپا چیز راولاری جی مین شهر با بند خدزمز کاتلان غارو مز با علاقه چی امن پا بدوکی لباد مز غطا تپخفل معلومه دا بیتر از مزگر بعد خلقوزی پرو تا لدار جخوزی لدی وجه وزی لیوی خوام خلص کبی لبلی خوام ولی لبلی خوام میفازت نستا
دا پیش پزد دا جون پا لومنانه نیتا پا دوکی که و احتجاجی مزایره هم وسوا مزایره تا پا خپل وینا که دا جمعیت علماء اسلام تحصیل لونی امیر مولانا قاسم لونی غشتنه وکړه چې د امنیت په خوندي ساتنه کې په پات راتلو باندې د زلی چارواکو په ضد یې حکومت ګامونه پورته کړي.
تر ماښامه دلته ناست یو، له ماښامه بعد بیا دغه احتجاج هم ختم دی. بیا له ډي سي هم پوښتنه نشته، بیا له ایس پي هم پوښتنه نشته. ایس پي ته څه لپاره دلته ناست چې امن نه راکړې؟ بیا خو لاړ شه خپل کور ته. ته خو په ایسي له سهار څخه دی په خپل دفتر کې ناست یې، تا ته ایسي لګېدلې ده. د جبار بچیان دا به نن پښتو ترګباد ګرځي، دته په جبار او مور پلار به نن ساړیا او تا ته ایسي لګېدلې ده. تا ته کوم قانون جواز درکوي؟
د یادونې وړ ده چې د جمعیت علما اسلام دوکۍ یو ځلی مشر مولانا عبدالجبار باندې د پولیسو په خبره د جمعې په ورځ هغه وخت غلو ډزې وکړې کله چې نوموړی پر موټرسایکل د کور څخه د جمعې د لمانځه په خاطر د مسجد په لور روان و. په پیښه کې نوموړی سخت ټپي شوی او د جون په لومړنۍ نیټه یې د کوټ په یو ځایي روغتون کې ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه موږ کله د دوکۍ ضلع د مرستیال کمشنر کلیم الله سره تماس ونیوئ نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې د دې پیښ په تور کې تر دمګړي پورې شپږ مشکوکه کسان نیولې دي او د دوی څخه یې پلټنه روانه ده. د نوموړي په خبره چې په سیمه کې د امنیت په اړه د زلی چارواکو یوه غونډه د جون په درېیمه نیټه راطلب کړې ده. په دې غونډه کې به هغه په ضلع کې د امنیت د وزیر جاج اخلي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی د سند د صحت وزارت چارواکو ویلي چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم په ګوزان یا پولیو ناروغي اخته شوی دی چې له دې سره سکال په هیواد کې د پولیو د کیسونو شمیر څلورو ته رسیدلی دی. تر دې وړاندې په بلوچستان کې هم درې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د پولیو ناروغۍ نوره ټوله نړۍ کې ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې اوس هم دا ناروغۍ پکې شتون لري. نو تفصیل له کراچۍ نه نیازلی راکوي.
د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د جون په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دا ډیره د افسوس خبره ده چې په سن کې یو ځل بیا یو ماشوم په ګوزن اخته شو.
اکتوبر 2023 تک کوئی کیس پولیو کا سند میں نہیں ہوا.
دی وای تیر کال 2023 اکتوبر پوری په سن کې د پولیو کیس مخې ته نه راغلی او سخت کال دا لومبۍ پیښه ده چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم پرې اخته شو. موږ بیا بیا کمپاینونه کوو د ګوزن ضد واکسین د خلکو کورونو ته رسوو خو د بده مرغه اوس هم ځینې خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه اچوي او انکار کوي. زه هغوی ته خواس کوم چې ماشومانو ته دې واکسین ورکړي چې د دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو راتلونکي ژوند خوندي وساتو. د سن اعلی وزیر زیاته کړي چې د یاد پیښې په اړه هم پوره پلټنی کوي چې شکارپور کې دوه نیم کاله ماشوم ولې د ګوزن ښکار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د صحت کوارډینیټر ډاکټر ملک مختار د مای په لومبۍ نیټه په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو بل پاکستانی ماشوم هم په دې مرض اخته شوی دی. نوموړي په وینا د ویکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کېدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. هغه ویلي د دې پیښې د څېړلو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی. په پاکستان کې بیا بیا د ګوزن یا پولیو پیخې ولې مخې ته راځي؟ په پیښور کې د باچا خان پیشنټ ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پولیو واکسینو په ضد وخت په وخت پروپیګنډا شوې ده نو ځکه خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
اور خلکو پوها خلکو د دې پاړه باندې سوچ او فکر ډیر زیات کم دی. بل زمونږ چې کم مذهبي خلک دي هغه د دې پاړه باندې ډیر زیات تجسس پیدا کړی دی. خلکو کې ډیر زیات منفي خبرې خلکو ترمنځ کړې دي. ډیر زیات خلک چې کم دي نه یې رولې دي او خلکو ته دا خودلې دي چې د ټولې دنیا د لګیا دي او د دې خلکو پاړه باندې چې کم دي نو منفي او د خلکو پاړه باندې چې کم دي نو ډیر داسې خیالات لري چې دې په دې کې څه خاص مقصد دی. چې کم اوسنی ریفیوزل راتلو ابدا سره راتلو جو مسئلہ د دنیا سیاست سره لنکوله چې اځه کې سره باندې دلته کې سره باندې.
ډاکټر شهزاد زیاته کړي باید چې خلک په دروغ یقین ونکړي او خپل ماشومان ته د ګوزن زد واکسین خامخه ورکړي.
موږ لپاره خبر باندې بيخي وګونه ندي ګرول پکا. موږ لپاره کار دي چې خپل خلک په خبره پوي کو چې نپولیو ماشوم نه سره په مور پلار باندې په یو ټولنه باندې بوت شي. وجه دا وی چې دا په هیلث سیستم باندې هم بوت شي. دا ماشوم د ټول عمر د لپاره مات ګډیا شلوي ته ټول عمر د لپاره ډیپندنت وي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د جون ل درېمې نیټې څخه د پولیو زد پنځم کمپاین پیلوي چې په ترڅ کې وای 14 میلیونه نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د جون له درېمې نیټې څخه به د هیواد په 65 ضلعو کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت سپیشل سیکرټري عبدالباسط په وینا په پېښور، خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت، بسمل خان کې به 2.5 لک واتیا زره او 300 ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي په وینا په باجوړ، بنیر، چارسدا، چترال، بردیر، هنګو، هریپور، کورم، ضلع مومن، نوشیرا او نورو سیمو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 2 لک او 2000 ماشومانو ته دا واکسین ورکول کیږي. او د واکسین ورکولو لپاره 18319 ټیمونه هم جوړ کړي دي. بلخوا د بلوچستان په کوئټا، مستونګ، پشین، قلعه عبدالله، چمن کې به لا دریم جون څخه تر نهم جون پورې وو ورځې د واکسین ورکولو کمپاین روان وي. او بیا د بلوچستان په نورو ضلعو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 15 ورځې یعنی د دریم جون څخه تر اووم جون پورې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین هم روان وي. په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په روان کال کې په پاکستان کې 4 پیخې مخې ته راغلي دي. سخ کال لدی وړاندې هم په بلوچستان کې د پولیو 3 پیخې ثبت شوې دي. د پوهانو په وینا تر 15 کلونو کم عمر هغه ماشومان د پولیو وایرس له خطر سره مخ کیږي چې د خوراک له کمی یا غذایی قلت ښکار وي او یا د پولیو ضد واکسینو کورس یې بشپړ کړی نه وي. پوهانو په وینا چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر ده او وایرس کولی شي چې ماشوم د ټول ژوند لپاره مازور کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په ټانک او شمالي روسان کې خلک وایي نور په خپل سیمه کې فوزي عملیات نه مني. دوی وایي په سیمه کې چې څومره زیات عملیات وشول هم را پکې بدامنی زیاته شوې ده. د تور لګوي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو په موجودګۍ سترګې پټې کړې خو چې کله یې پر پوستو برید وکړي نو هله ځوابي کاروایی کوي. بلخوا په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی عثمان بیټنی دغه تورونه ردوي او وایي چې جنگ د مسلې حل نه دی او دوی د خبرو د لارې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو کوششونه کوي. تفصیل اسرار لمومن را کوي.
د خبر پختونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې بدامنی زیاتیږي. دوی وایي د امنیت لپاره په سیمه کې په مظاهرو او پاڅونونو ستړي شول نو اوس د پنډې اسلام آباد لور ته مخه کوي. د ټانک ضلعي جرګه چې 50 غړي لري وایي په سیمه کې د امنیت لپاره لنن اتوار ورځې څخه جرګې پیلوي او لومړۍ جرګه به یې په عمرخیل کلي کې وي. د جرګې یو مشر نصیر احمد د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې په ټولو بدامنۍ ځپلو کلو کې تر جرګو وروسته به د جون په 10 په ټانک ښار کې لویه جرګه کوي او تر هغو وروسته به بیا په اسلام آباد او پنډۍ کې د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر او چیف جسټس ته په ننواتې ورځي چې د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
گڑے اب سنام روان کو چل تر نہ ہوتی ہو کوئی شیارہ ذاتی زمون دے خبر نہ بدامنی اور کا کئی چنو دا بدامنی مونگا نہ ہو جو اشارہ اس سے چاند اس سے خمون پیو ریاست کی اسی کو مون یو وطن کی اسی کو نو ریاست چکم مقداران دی ہو تو مون دا گزارش وی چگور کتا دا بدامنی نہ شو رکھا ولا دی ریاست نو بیا خدا اعلان کو جنگل دی ریاست نہ دے دا ریاست دا وکوی وقداری وی
د ټانک ضلع جرګې مشر نصیر احمد وای په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې د وسلوالو شتون زیات شوی دی. نوموړی وای د دې ضلع په جوماتونو، ځنګلونو، کورونو او لارو کوڅو کې په سلګونه شمیر کې وسلوال دي چې له کلاشنکوپونو څخه واخله تر راکټ لانچرو پورې وسلې لري. نوموړی وای د امنیتي سرتیرو او پولیسو په موجودګۍ کې دا وسلوالو لسی وګړي تنګوي او قلنګونه ترې اخلي.
دغې علاقې خلک سر سره بهر نه راغلي دي خو چې کوم بهر نه راغلي دي هغو کې بعضې داسې ګن خلک دي چې په دې علاقې کې داسې ناروا او غلط کارونه کوي لګې دي چې خلکو نه پیسې غواړي او 5-5 لک او 10-10 لک او یو ماشین راوړه او 2 کلاشنکوف راوړه.
همدارا څرګندونې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي هم کوي. په میرامشاه کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر خلیل وزیر د جون په لومړۍ نیټه لیډو ته ویل چې په 2014 کال کې یې ټوله سیمه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې خالی کړه او کورونه او بازارونه یې هم ړنګ شول. خو چې کله په 2014 کال کې خپل کورونه ته ستانه شول نو بیا پوځي عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. خرد په خبره بدمنی نور هم زیاته شوې ده. نوموړی وای په عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای اکثره بی ګناه خلک نیول کیږي او مرګ جوړ ورته وړي.
بس داسې اپریشن خدا مناوي چې اپریشن کله کیږي هغه کې خو داسې دی غانه کې څو ورته وای چې پورا داسې معلومات هم نه یو ورته او داسې پورا کوشش کیم نه وای چې سم قبایل دي که خیر دی یونم
خود حکومتی گوند پاکستان ترک انصاف د خبر پختونخوا اسمبلی غړی عثمان بیٹنی چې له ټانګ ضلع سره تعلق لري دا منی چې په ټانګ شمالي وزیرستان او د خبر پختونخوا په نورو سیمو کې بدم نشته. خو نوموړی وایي دا سینه ده چې ګینی په ټانګ کې په سلګونو شمیر کې وسلوال شتون لري او له خلکو قلنګونه اخلي او نور خراب کارونه کوي. نوموړي د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې دوی د خبرو د لارې په سیمه کې امن راوستل غواړي او د لړکی کوششونه روان دي.
موږ په خپل علاقې کې مذاکراتو په ذریعه یو مطلب داسې پر امن لارې باندې پر امن طریقې سره چې موږ امن او امان راولو چرته الله دې کوي جنگ کو او په کله په علاقې کې امن نشي راوستولای ځکه د جنگ دی امن
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په نوم یوې څېړنیزې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 215 ترهګریز بریدونه او د دې د مخنیوي لپاره عملیات ترسره شوي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې دي. خو د دې باوجود هم یاد اداره وایي چې په پاکستان کې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې شاوخوا 10 وسلوال بریدونه شوي چې په کې 10 کسان وژل شوي چې 15 ملکی وګړي او 1 د امنیتي ځواکونو غړي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
مشالو ته تاسو غوګې ده. بر جنوبي روسان زلې د کوټکی سیمه خلکوای حکومت زر تر زره د دوی پاسمه کې انټرنیټ بحال کړي. د غوښتنه د جون په لومړۍ نیټه د یادې مسلې پر ضد احتجاج پر مهال کړي ده. بلخو له سیمینا د قومي اسمبلی غړي مشالو ته ویل چې په دې اړه خبري روانې دي او ډیر ژر به د دې په وینا د سیمې د خلکو دا ستونزه حل کړي. نور تفصیل د اشتاک مسید په دې رپورت کې وره.
سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکی سیمے اسی دن کے پہ احتجاجی مظاہرہ کشے دے حکومت نا دے سیمے بند کڑی شوی انٹرنیٹ بحال کول غشتنا کڑی دو دے دغی احتجاج یو مشر رحمت شاہ ماسید پداغا براکشے مشال ریڈیو تا وویل
انٹرنیٹ پر حوالہ بندے میس قوم پہ احتجاج مجبور شوی ابل رم دے کوٹکی پہ بازور کشے احتجاج وکا او پہ احتجاج نا دے ورستان کی انزبر دے ٹیم حاضر کا چیکا چیرے دی پینزم ورز پرے 3G 4G باہر رسا نومیز و دو بورا پینزم ورز دیا ہاں احتجاج وہاں کا بھی چیکی میں دے غرے علاقی دی لر لر علاقی دی آگا کشے نیٹ 4G چار کا بھی کل سنا روغا کوٹا چیکی ما من شہراتو او دل کا بلکل آمن دائی او پدا خورا بندی انٹرنیٹ بند کرا دے دا ظلم دا جبر دا کو صرف دے مشخل دے پتیارا سے سوتی جے دے دنیا دے حال نہ نہیں خبر
په احتجاج کښې برخه وخستین کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر خبرې هم ور وایي.
شرزاده مسید چې ډېرې میاشتې نه په اپر وزیرستان لور مختلف علاقې شي انټرنیټ 3G 4G سیستم بند و نو وس په څه علاقې شي لکه لور وزیرستان او د میش کیم تیار ځای علاقې یا بدر علاقې په دغه علاقې شي انټرنیټ سیستم د یو هفته مخشه به حل شو. نو چې کیمه داسې ګنجان آباد علاقې دي دا بودی دو په شي لکه صدر ماکین سره روغه کوټکای په دغه علاقې شي یا وس ها
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې زر وو په ضلع کې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت وو بحال کړای شي.
لور دی اپر دا یو ډرا غټه سیریس او غټه مسله وه چې ډېر خلک یې په دام د غږ کړی دی. نو موږ غواړو سرچینه ورکړی دي هغه ته ټیمینه حل لژل دي د غونډه چې کیم ځکه کمای دی همدې کسونو حل لګیا دي د کیمې ټورې چې کیم کمای و په همدې لګیا دي او په هغه نور چې کیمې لس لرې لرې لکې دي د ټورې د رېژ نه بهر ته دي نو هغه فوراً دی د هغه کړی دی په کام ټیم کو انشاءالله پل دی د ټورې د برید وکړو دی د تو زه نیټ ورکوم.
خو د کوټکۍ سیمې احتجاج مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پنځم ورځ د پوره حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولی بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال د تاسې غوږې په خیبر پختونخوا کې مورنۍ ژبې په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون ګرځولو په لپاره په سوات کې یو مهم پیل شوی دی. دا مهم لیکوالانو پیل کړی او وایي حکومت دې هغه قانون عملي کړي چې پکې طالبي ادارو کې د مورنۍ ژبې د نصاب برخې ګرځولو خبره شوې ده. د سوات ځینې لیکوالانو د صوبایي اسمبلۍ له غړي فضل حکیم خان سره هم په دې اړه یوه غونډه کړې ده چې نور تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د سوات ځایي ادبي ټولنو مشرانو، لیکوالانو او د پښتو ژبې زده کوونکو د جون په اوړمنۍ نیټه د ځنګلونو او ماحولیاتو صوبایي وزیر فضل حکیم سره پښتو ژبه په تعلیمي ادارو کې ویلو په اړه ناسته کړې. لیکوالانو د لیک په شکل کې صوبایي وزیر ته هغه منلی شوی قانوني مسوده وړاندې کړه چې کال 2011 کې صوبایي اسمبلۍ کې پاس شوې وه چې دې سیمه کې به مقامي ژبې د 12 ټولګي پورې د لازمي مضمون په حیث ویل کېږي. د وفد مشري کوونکي د جانجیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطا الرحمن عطا وایي چې پیښور های کورټ هم په دې کې حکم کړی چې مقامی ژبې دې د نصاب برخوي.
په دغه سلسله کې الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن نوټیفیکیشن هم وکړو سکولونو ته چې تاسو دا پښتو ورسره د نورې ژبې د لازمي مضمون په حیث باندې عملي کړئ. واکار تر اوسه نه دی شوی. موږ په دغه حواله باندې ګرځو، د نورو منسټرانو سره هم کوشش کوو چې ملاقات وشو. او فضل حکیم خان سره زموږ ملاقات وشو، هغې موږ له ډېر داد راکړو، هغې موږ له ډېره تسلي راکړه او دا ذمه یې واخیسته چې موږ به دا کار کوو. نو خوشبینه یو چې د خدای د دید لاسه دغه کار وکړي.
د جانجیب کالج سیدو شریف پښتو ژبې استاد ډاکټر احسان یوسفزی چې لیکوال او شاعر هم دی وایي چې ټوله نړۍ کې دا خبره منلی شوې چې مورنۍ ژبه کې زده کړو کې ترقی ده.
په پرایمري سطحه ماشوم په یوه ژبه کې زده کړه وکړي، بیا په میډل او های سطحه په بله ژبه کې کوي، بیا چې کله ګریجویشن ته لاړ شي یا انټر ته نو بایي کې انګریزي وایي. نو موږ ژبې زده کړو خو علم زموږ نه پاتې شي. نو په مورنۍ ژبه کې کفرس که موږ ته دا مقرر کړی شي او بل په دې کې منظور شوی دی، 12 جمعات پورې د لازمي مضمون په حیثیت په دې حساب کې شامل هم ده، خو د بدقسمتۍ نه په هغه بل باندې عمل نه کیږي. زموږ محکمې په دغه حواله لږې خاموشه دي. نو په کار ده چې که په دغه عمل وشي نو موږ به ترقی حاصله کړو.
ملاقات کې شامل لیکوال شاعر عطا الله جان ایډوکیټ په دغه پښتنه وویل چې پښتو ژبه کې هغه رنګه معلومات او کتابونه نشته کوم چې انګریزي ژبه کې دي، او زده کړو لپاره پښتو ژبه د ګډې ژبه جوړول پکار ده. نو هغه وایي
پښتو ډېره شتمنه ژبه ده، ډېر شتمن تاریخ لري، ډېر شتمن ادبیات لري، او دا د چې کم خلک په شرمیږي نو هغه د احساسې کم تاریخ کار خلک دي. کله دا د نصاب ژبه جوړه شي د 12 پورې څنګه چې موږ نن په کم لړ کې راغلی وو چې د 12 پورې لازمي شوی ده، خو د هغې لا امپلیمنټیشن نه دی شوی، عملي شوی نه ده. نو بیا به د دې باندې خلک فخر هم کوي، دا به ترقی هم وکړي. اوس هم زموږ په لوی کور افغانستان کې په پښتو کې میډیکل هم کیږي، انجینئرنګ پکې هم کیږي، د قانون زده کړې پکې هم کیږي. د څومره لوړې زده کړې چې دي په خپله مورنۍ ژبه کې کیږي. اول ته په هغې باندې خلک فخر هم کوي، ویاړ پی هم کوي، او هلته چې نورې ژبې خلک نو په هغې بیا شرمیږي، ځکه هلته د سهده پورې خلکو ته آزادي شته.
صوبایي وزیر فضل حکیم وفد ته باور ورکړو چې هغه به د صوبې دغه منلی شوي قانون عملي کولو لپاره په حکومتي کچه غږ پورته کوي.
زه ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر زیات خوشحاله وم. اوس هم ډېر خوشحاله یم چې یاردود ماته صرف او صرف په خپل مقصد کې نه راځي، د پښتو ژبه کې راځي، دا ما له راځي، تا له راځي، ټول پښتنو له راځي. دا به ټول پښتنو باندې احسان دی ده، او انشاءالله تعالی موږ به مخکې خبرې کوو.
د بعضو ادارو لخوا جاری شوې شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تر 80% خلکو مورنۍ ژبه پښتو ده. او تر 90% پورې خلک پښتو ژبه وایي. بیا ورسره نورې مقامي ژبې لکه هنکو، کوستانی، چترالی او داسې ګڼې ژبې هم ویل کیږي. یاد ادیبان او شاعران وایي چې حکومت ټولې مقامي ژبې په نصاب کې شاملولو لپاره قانون جوړ کړی او په هغه قانون دې عمل وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ته تاسو غواګی د روان غړي نمای برخه ته راورسیدو. تاسو د خبرنو لنډیز وای. دا بلوچستان په دوکې اخار کې د جمعیت علما اسلام د ضلع مشر د وجنې پر ضد تاجرانو او سیاسي ګوندونو نن ګډ احتجاجي کاربندیز کړی دی. د جمعیت علما اسلام په ضلع مشر مولانا عبدالجبار د مئی په 18 په موټر سایکل سپرو کسانو هغه حال ډزې وکړي چې نو موړې لکور څخه جمعه ته د لمانځه لپاره روان وو. مولانا عبدالجبار د برید کې سخت ژوبل شوی وو چې پرونی د کوټي په روغتون کې اسا ورکړه. د نو موړې د وجنې پر ضد پرون په دوکې اخار کې احتجاجي مظاهره شوی وه. د برید ذمہواري اچانه د منلې. دا خبر وخت خو د خوراک وزارت وایي دوی راتلونکي مالی کال لپاره ټاکل شوی هدف پوره کړي او نور اضافي غنم نشي اخستل. د خوراک محکمې سیکرټري ظریف مانی پرون مشال لوی سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په صوبه کې ځای پر ځای د غنمو سرکاري ګودامونو کې په سرکاري نقل او ولاړ ټرکونو مسله ځکه رامنځته شوی چې پنجاب کې حکومت دا بار د کاربندګرو نه غنم نه دی اخستی. بلخوا د خبر وخت خو د ترانسپورټ د اتحادیه مشر خواجه محمد خان مشال دوی چې د پنجاب پښتونخوا ته په غنم بار له 5 ورځې زیات چاپونه ولاړ دي او حکومت یې غنم غم نه خوري. په پاکستان کې بل ماشوم ګوزان یا پولیو وهلې چې ورسره سکال په یاد ناروغي د اختشو ماشومان شمیر 4 ته رسیدلی دي. دا خبره د سین صوبې د صحت او وزارت پرون په یو خبر پاڼ کې کړی ده. تر دې وړاندې پولیسان کې هم پر روان کال کې په 3 ماشومان کې د پولیو ناروغي موندل شوې و. د ملګرو ملتونو دوه ادارې وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږدمهاله مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال وایي ضیاءالدین صافی پویګا مشالو تیوي چې ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړی مرستې لیږل شوې هم دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سنگاپور کې د شنګریلا ډایلاګ په نوم د سرمشریزي په آخري ورځ نن د نړیوال مشرانو سره لیدلی او چې پکې یې په سویزرلند کې کېدونکو د سولې کانفرنس لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو هڅه وکړه. د سولې کانفرنس چې د جون په نمای کې کېدونکې ده د زیلنسکی په وینا چین یې د کمزوري کولو هڅه کوي. او د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ لنن څخه اپیل شوی دی. د ټورنمنت په لومړۍ لوبه کې امریکا د کاناډا لوبډلې ته په 2 وکټونو مات ورکړی ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو. اساس پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په خبر پښتونخوا کې د خوړو یا د خوراک وزارت وای دوی د راتلونکو مالی کال لپاره یوازې د غنمو مقرر کړل شوی هدف مطابق غنم اخستل شي. د خوړو یا خوراک محکمې سیکرټري ظریف المانی پر مشال ویل چې د سرکاري ګودامونو سره نږدې له غنمو ډکو ټرکونو د درېدو مسله ځکه جوړه شوې ده چې په پنجاب صوبه کې د غنمو ذخیره کولو ادارې پاسکو دا ځل د کاربندګرو څخه غنم نه دی اخستی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو د اتحادیه مشر خواجه محمد خان مشال ویل چې له پنجاب څخه خیبر پښتونخوا ته راتلونکي د غنمو له 5 ورځې زیات ټرکونه لنګدی یوې اونۍ راځي د سرکاري ګودامونو سره ولاړ دي چې له وجې مشکلات سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصيل د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
په دغه اړه د پښتونخوا د خوراک د محکمې مشر یعنی سیکرټري ظریف المعانی د غنمو د ولاړو سلګونو ټرکونو د مسلې په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د سرکاري مقرر کړي نرخ مطابق د غنمو اغیستلو خپل هدف صوبایي حکومت ترلاسه کړي او په دې وجه د خپل ضرورت نه زیات نور غنم دوی نشي اغیستلی.
خیبر پختونخوا چې دا نو په دې کې سلو کوړه څه د پاسه آبادی ده او دلته یو سړی چې د کال یو سل او سلیریش کیلو سخواوشا غنم خوري سالانه. نو دلته زمونږ ضرورت تقریبا 50 لاکھ ده. نو د حکومت چې کوم سټریټیجک ریزرو ده یعنی کوم چې په ایمرجنسی کې په کار راځي یا په مارکیټ کې غنم شارټ شي نو بیا مارکیټ ته مونږ ورکو نو هغه مور دین انف شو یعنی د ضرورت نه زیات شو
درنیم لا کښو چې کوم ټرکونه سنټرونه بهر پات شو نو هغه خفدي او مونږ په خفایو نو لہذا حکومت دا فیصله وکړه چې مونږ نور غنم ناخلو البته د غنم په کاروبار باندې هیڅ قسم پابندي حکومت نه لګولې.
د خوراک د محکمې سیکرټری ظریف المانی زیاته کړه چې په پښتونخوا صوبه کې زی په زی د غنمو د سرکاري ګودامونو خوا وشا کې د غنمو نه ډک د ولاړو ټرکونو مسله ځکه راولاړه شوی چې په پنجاب کې حکومت دا وار د کروندګرو نه غنم نه دی اغیستلی او د پنجاب غنم دا وار نور صوبو ته د خرڅ لپاره وړل شوی دی.
سکل د پنجاب پالیسی اچانک بدل شو او هغه دا فیصله وکړه چې مو غنم نه اخلو. پاسکو د اداره ده چې زموږ صوبه او باقي صوبې بلوچستان خاص کر او گلگت مونږ د دوی نه غنم اخلو. پاسکو غنم د پنجاب نه اخلي دنه علاوه د بهر ملک نه امپورټ کوي او دا مونږ ته پریوځي سده پاسه په 5000 روپۍ. نو زموږ صوبې دا فیصله وکړه او ډېره ښایسته فیصله وکړه چې چونکې تازه غنم موجود دي نو د پاسکو نه غنم نه اخلو. نو په دې لحاظ مونږ ته 8000 روپۍ بچت شوې. دا یو خبره شوه. دویمه خبره دا شوه چې مونږ سره گنجائش دومره زیات نه، 1,30,000 غنم مونږ سره پراته وټنه، زموږ سره د پاسه 3,00,000 غنم پوره شو. نو حکومت ولې خامخا دومره زیات والی؟ اوس چې دا کوم ګاډي ولاړ دي، دا ځکه ولاړ دي چې مونږ غنم اغسته او الته په پنجاب کې غنم نه اغسته کېدل. نو خلک ډیسپیرټ وو، خلک ډېر مایوس وو، نو هغوی له طرف پکارو.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر خواجه محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې له پنجابه پښتونخوا ته غنم رابر کړي د 15,000 نه زیات ټرکونه د بیلابیلو سیمو د سرکاري ګودامونو خوا کې د تیری یوې اونۍ نه د خپلو لاریو د خالي کېدلو په انتظار ولاړ دي.
په دې وخت باندې په پوره شوبه کې زموږ ګاډي په سړکونو ولاړ دي 5,500 پورې. هغه چې کم دی په یو ګاډي کې 70 ټن 75 ټن 35 ټن. دا په پېښور کې، په ازاخیل کې، په مردان کې او په سخاکور کې، په ټول صوبه کې مختلف سټېشنو باندې وزیر اعلی صاحب چې کله حکم وکړ محکمه مخفور ته چې تاسو غنم روغواړئ، ترانسپورټرانو ملا وتړله او غنم ته چې د خیره تکړه شو او غموږ را لوړنګ وکړو او دلته چې راغلی یو نو اوس په آزاد کې گرفتار یو. څنګه مطالبه دا ده چې دا مال دې زر تر زره انلوډ شي.
د غنمو د اغیستلو په دې مسله د خیبر پښتونخوا د بجټ په غونډه کې هم په بیا بیا د حزبي اختلاف او د حکومت د غړو ترمنځ تاوده بحثونه شوي دي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي د جون په 2 منټه مشال ریډیو ته وویل چې د پنجاب نه د غنمو د سلګونو ټرکونو د راتګ د مسلې ترڅنګ د پښتونخوا د خپلو کروندګرو نه هم په سرکاري نرخ د پام وړ خریداري نه ده شوې.
ما ویل خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه چې کم ده دا تقریبا 3,00,000 میټریک ټن صوبایي حکومت چې پرچیز فیصله کړی و هغه کې مختلف ضلعو کې بدی اغشتل. ازاخیل کې 70,000 میټریک ټن وو، ډی خان کې کم دی 40,000 میټریک ټن. نو دلته پرابلم دا دی دا شی چې کم دی مینیمم سپورټ پرایس دی ایخه 3900 روپے. دا بیسیکلی گروورز دے پارا دی، زمیندار دے پارا دی، لوکل گروورز ته سپورٹ ملاو شی. حالانکہ دے مارکیٹ قیمت کے او دے گورنمنٹ قیمت کے تقریبا 1,500-2,000 روپے فرق دے. دے ٹائم تاسو ته په مارکیٹ کے غنم ارزان ملاوی گی، خو گروور ته سپورٹ ورکولو دے پارا لوکل گروور ته. اوس مسئلہ پکې دا شو چې کم لوکل پرچیز روان دے، خاص کر ڈی خان کے آ ټول غنم پنجاب نہ روان دی یا مڈل مین ته پیسے ملاوی لگیا دی. آگا چې کم دے منصوبے روا دې منصوبې رو دا دا چې لوکل گروور ته سپورټ ملاو شي، هغه ته پیسې ملاو شي، چې هغه مهنګۍ دور کې چې کم غنم کرلې دي چې هغه ته یو حوصله افزایي ملاو شي. ا شهر نه دی فلفل شوه، زمونږ اعتراض هم دغه دی. حالانکه دا څومره کسان 3,00,000 بورې بدی چې کم دی اغشتل، یا 4,00,000 بورې، 40,000 میټریک ټن مین 4,00,000 بورې، فی بورې 100 kg والے چې کم دی کنه. نو دا تقریبا چې کم دی کنه 3,000-4,000 کسانو مطلب ډیټا پکاروا دی کې څومره راکټ ساينس نو خو یو تماشا لګیدلې دا زمینداران روزانه فایرینګ کې لګیا دي، یو ټرکونو یو رش لګیدلې دي.
په پاکستان کې د غنمو او اوړو نرخونه د هغې وروستو راکم شوې دي چې دا وار په پنجاب او نورو صوبو کې د غنمو پیداوار د تیرو کلونو په نسبت ډیر زیات شوی دی. او تیر کال په هیواد کې د غنمو د ممکنه کمی په وجه له بهر هیوادونو د غنمو د درآمد په وجه په پنجاب کې د غنمو د اغیستلو او صوبو ته د غنمو ورکولو د ادارې پاسکو لخوا هم د غنمو خریداری په دې وجه نه ده شوی چې د یادې ادارې سره د وړاندې نه په کافی مقدار کې غنم پراته دي، او د پاکستان د رسنیو د راپورونو تر مخه د تیر شوی نگران حکومت په دور کې له بهره په ګران نرخ د ډیرو زیاتو غنمو د درآمد کولو د سکینډل خبرې هم کیږي، او په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو کې د دغه سکینډل په اړه بحثونه هم شوي دي، خو تر دې دمه یې بشپړه پلټنې نه دي شوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشالې ته تاسې غوږی ستاسې پام د بل رپورټ پر راغزوم د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف آی اے د تحریک انصاف مشرانو ته د ګوند بنسټګر عمران خان لخوا د ایکس چې پخوا ټویټر نومیده په غلط استعمال د حاضر کولو امر کړی دی. اف آی اے د ګوند چیرمن بیرستر ګوهر علی، جنرال سیکرټری عمر ایوب او د ګوند وایان روف حسن ته ویلي چې د جون په 15 د ادارې سایبر وینګ په مرکز کې خپل بیانونه ثبت کړي. ک دوی چې حاضر نشو د اف آی اے په وینا د دوی پر ضد به قانوني کاروایی هم کیږي. اف آی اے په عمران خان تور لګولې چې د خپل ایکس چې په خوا ټویټر نومیده اکاونټ نه د دولتي ادارو په وړاندې توهینونکي مواد خپاره کړي دي. د مې په شپږ 28 د عمران خان رسمي اکاونټ باندې یو ویډیو شریک شوی و. په ویډیو کې ویل شوی چې پخوانی فوزی ډیکټیټر جنرال یحیی خان په حقیقت کې د ملک ماتېدو ذمہوار وو. نور تفصیل راشد خټه په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یعنی اف آی اے د تحریک انصاف د مشرتابه خلاف د ګوند بنسټګر عمران خان د ایکس یعنی پخوانی ټویټر د پاڼې د استعمال په حق لا پلټنې پیل کړې دي. په شپږ 28 مې د عمران خان په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره شوې و چې په کال 1991 کې د پاکستان د ماتېدو ذمہوار د خغ وخت فوزي وکدار جنرال یحیی خان ګڼلې و. په ویډیو کې وښتنه شوې چې د پاکستان د ماتېدو او بنگلاديش جوړېدو نه پس تر دې پیښې د وجوهاتو معلومولو لپاره جوړ شوی حمد الرحمن کمیشن رپورټ هم د عام خلکو لپاره خپور کړل شي. عمران خان په خپل په بیلابیلو مقدمو کې د پینډۍ په اډیاله زندان کې بندي دي. د ګوند مشرانو په ټویټر خبرېدونکو ویډیو په حق لا جلا جلا بیانونه ورکړل، خو په درشمه مې د ګوند کور کمیټې د غونډې نه پس په یو خبر پاڼه کې بیا غوښتنه وکړه چې د احمد الرحمن کمیشن رپورټ عام کړی شي. اف آی اے عمران خان ته هم نوټس ورکړې ده، او د ګوند اوسنی چیرمن بیرستر ګوهر خان، جنرال سیکرټری عمر ایوب او ویاند روف حسن ته ویلي دي چې په 15 جون د سایبر وینګ مرکز ته ورشي او خپل بیانونه ثبت کړي. په اسلام آباد کې د نیشنل رسپانډ په خاني چیف رپورټر او تجنګار ابرار سعید مشال رادیو ته وویل چې د اف آی اے د نوټسونو نه داسې ښکاري چې عمران خان به زر د زندان نه راخوش نه شي.
جس طرح کورٹ سے ریلیف مل رہا تھا عمران خان کو، اب تو وہ دو ہی کیسز رہے تھے، توشہ خانہ والا کیس اور عدت.
عمران خان تجھے عدالتونو سنگ زمانتونو ورکول نو داسخ کرے دا چھ زر برا خوشش زک چلے دا خلاف سر دو مقدمے پاتے ہوئے، یو دا توشہ خانہ مقدمہ او بلا پا عدت کے دا نکاح کولو مقدمہ، او دا دوارا مقدمے ہم دیر مضبوطی نوے، وہ اس داسخ کاریچ دا افائی پذریہ پا دا یو بلا مقدمہ جوڑی گی. د ایف ای افسرانو په زندان کې د عمران خان سره هم لیدلې دي، خو هغه ورته وویل چې زه د وکیل په غیر موجودګۍ کې بیان نه ریکارډ کوم. په ظاهره داسې ښکاري چې دوی عمران خان نور هم په زندان کې ساتل غواړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې د عامو خلکو لپاره د حمود الرحمن کمیشن رپورټ خپرول غوښتنه خو نورو سیاسي ګوندونو هم کړې ده، او دا یوه جایزه غوښتنه ده. په دې غوښتنه د تحریک انصاف په مشرانو مقدمې جوړول مناسب نه دي.
نو په دې منی خو زما خیر راځي د عمران خان خلاف کدغه کیږي، نو هغه زیاتې دي. دغه ګوري زمګه چې کوم واګداران ناشتي دا غیل هم پکار ده چې دا دې شی چې کوم ده کنه دا دې پبلک کړی شي، او چې کوم ذمہ دارو اغیات دې سزا ورکړي شي. ځکه چې دا سلسله به جاری عوامي مطالبه هم ده چې حمید الرحمن کمیشن چې کوم ده هغه دې پبلک کړی شي، او بل هغه چې نسانه مشرقي پاکستان هغه ذمہ داران دي دا اغیات دې سزا ورکړي شي، چې راتلونکو وخت کې د داسې قسم
تحریک انصاف مشرانو ویل چې دوی به د ایف ای په وړاندې بیانونه ثبت کوي. د ایف ای په نوټس کې ویل شوی چې عمران خان د ایکس غلط استعمال کړی دی، او د ویډیو په وجه په خلکو کې د ادارو خلاف د کرکې پیدا کولو هڅه شوې ده. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو اصول، قانون او مقررات نه عملي کیږي، ځکه دغه شان مقدمې هم ډېر اهمیت نه لري. خو د عمران خان ستونزې به زیاتې کړي.
پاکستان غون تمل کې د دې سوال اوچتو چې دا غلط استعمال دی، په دې باندې کیسونه جوړول نو دا مونږ لا پرمټیو ایج کیو، په دې باندې ډېر غټ اثر نه سمو د کیسونه به رورو به ختميږي او کله بیا راځي. عمران خان نه اوسو غلطۍ شوې دي، غټه غلطۍ به کې داوه چې هغه نه سیستم لوتل نو به کار چې تک پاکستان کو تمل کے سسٹم کے دن نہ نہیں انت اسم نشکولے ہاں جی کل تب سسٹم کے بیام سے نشکولے کم از کم لگ دیر تو بہتری کو لے شے اور جی کل تب سسٹم باہر ہو تو کنن ستا بیا اس رول ہم پاتے نشے دی پی ڈی آئی مستقبل اس ماتا آغا شنتے روخانہ نخ کاری زمان خیال دے دغا سے مسئلے با بیام راضی ہو بیام راضی کنا
په کال 1971 کې د جنرال ریحان د پوځي حکومت لاندې انتخاباتو کې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ ګوند د کمی سملای په 300 کې 100 ګټلې وې، خو اقتدار ور نکړل شو او په بنگال کې پوځي عملیات پیل شول چې په نتیجه کې پاکستان مات شو او بنگلہ دیش جوړ شو. د پاکستان حکومت تخا و چیف جسټس حمود الرحمن په مشرۍ کې د پیښې د وجو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و چې 1270 صفحې رپورټ یې لیکلی و، خو دا رپورټ تر اوسه په سرکاري توګه نه دی خپور شوی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ته تاسو غوږی په پیښور کې د سولر یا شمسی توانایي دوه ورځنی نړیواله میله پای ته رسیدلې ده. په میله کې په شمسی توانایي چلیدونکو د بجلی سامانونه او موټر سایکلو ترڅنګ ځینې نور شیان هم د نندارې لپاره ایښودل شوي وو. د ملي منتظمین وایي چې په میله کې د برخي خستو لپاره د پاکستاني سوداګرو سرمایه‌کارانو په ګډون نړیوال هم وربللی وو. نور تفصيل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې وو.
سولر شو کې په جلابیل سټالونو کې د انور پر رڼا چلیدونکو شیان ایښودل شوی وو. ایکسپو کې د پاکستان بشمول د بهر هیوادونو کپنو او کاروباریانو هم ګډون وکړ. د انټرنیشنل سولر ایکسپو تنظیم کوونکی انجینیر می عباس مشال ریډیو ته ویل چې ایکسپو کې نه یوازې د سولر شیان د خرڅ او ننداري ته خودي، بلکې عام ولستا د بجلی نه د انور پرانا چلیدونکو شیان او پاړه د پوهاوی سټالونه هم لګولې دي.
پورا ګلوبلی چې کوم د نن سبا کوتا سو ګورې نو فل ټایم لکه انرژي چې کوم پروډکشن د غزیا تر سولر سایت ته کنورټ کیږي لګیا دی. نو مقصد هم د کده چې کی پی کی هم د اویرنس راشي په خلکو کې پبلک کې چې موږ زړه تر خپل چې کوم نیډز د انرژي ار سولر سایت نوالو هغه کې پوزټیو هغه بیا د دې لکه چې لټس لکه په ماحول باندې د اثر پرې وځي لکه نن سبا چې کوم پرایز هغه ډېر سټیبل پرایسز روان دي نن سبا په مارکیټ کې لکه پاست کې چې کوم نه دا پرایسز نن څومره چلیږي لکه لټس 40 روپیز ټو 50 روپیز پر واټ روان دي نو دا س ټایم کې 120 روپیز تر رسیدلې د سولر سسټم چې ولګي انسټال شي پراپر انسټالیشن شي پراپر انجینیئرز هغه چې کنه سپروایز کی چې کوم دې پر کوم ټیکنیشنز دی هغه شان ټیکنیکل اسپیکټ سره یو ګوري چاري او شي اوکے دی انټرنیشنل جو سمرا سټانډرډز دی هغه ټول مینټین کړی شي نو دی لایف ټایم 25 ایئرز دی دا تاسو له 25 ایئر پورې دا سیم سسټم انرجی پروډکشن درکای.
ایکسپو ته راغلی د دیر اوسیدونکو انجینیر ابرار خان چې کاروبار کوونکی هم دی مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی د کماوخت او د انور پر رڼا د چلیدونکو شیانو ارزان نرخونو عام اولس سولر ماشینان لګولو ته اړ کړی دی.
مخکې زمون خلکو ته دا آئیډیا نه و چې یار په سولر کې دومره پوټینشیل شته دی چې مثلا په دې باندې به اے سی ګان وچلېږي یا په دې به گیزرې وچلېږي یا کرش پلانټ یې ماربل فیکٹری نه هو وسو چونکه ډیجیټلایزیشن سیوا شو خلک اني کرش پلانټ یې ون سولرایز شو مختلف غټ غټ انډستریز میلونه سولرایز شو نیو خدا دې چې خلکو ته د دې د پوتنشل پته ولګي د چیرې گرین انرژي او کلین انرژي چې کم دنو په دې کې ماغوم را پوتنشل له سومره چې د ډیزل یا د پېټرول یا د ګیس نه جوړي کې پاغي کې پوتنشل له هغه ز تاسو ته اند ریکارډ خیمه زمونږ سره د مختلف انورټرز چې نو د دې یو ډیجیټل اپلیکیشن یې مونږ ریموټلی د اکسس کو نو د تاسو د مخې دې د زمونږ سره 12 کیلو واټ سیستم دی او تر اوسه پورې کتا سو ګورې نو 5.7 ٹن چې کم دی نو د سټانډرډ کول سی او کړی دا غین علاوه د دومره کاربن ډای اکسایډ ایمیشن چې کم دی هغه ختم کړي سمره چې 1034 ٹریز چې کمی ګرون ٹریز هغه سمره کمی دا غین علاوه کاربن ډای اکسایډ ایمیشن ریډکشن چې دی نو 15 ٹن د دې کړي نو انوایرنمنٹل بلا پیدا دي تاسو د مخې د چې دا گرین انرژي دا صفای انرژي دا پدې کې زمونږ سره نایس نشته پدې کې زمونږ سره لوګې نشته ها د دبو پروډکشن سایډ باندې سنس او پدې کې بعد هغه کېږي خدا دا چې هغه نګلیجیبل دی.
نړیوال سولر ایکسپو کې د کمپیانو په شمول د انجینرینګ په هنتونونو زده کوونکو هم برخه واخیسته او خپل په ګوتو جوړ سولر سامانونه د نندارې لپاره اخودیو. د نو خار د انجینرینګ په هنتون زده کوونکي حسام احمد مشال ریډیو ته ویل چې ایکسپو کې په سړک د گاډو چلیدو نه جوړودونکي هوا په مرسته د بجلی جوړولو یو ماشين جوړ کړی دی، باید صوبایي حکومت تی او د سولر کمپنۍ د ورسره مرسته وکړي.
بیسیکلی دلته د ایکسپو چې تاسو ګورئ نو دلته کې ټول چې کوم نو زم چې مارکیټ کې وو لانچ برانډ راغلی دا ټول چې کوم زو ګرځو نو ما موګتو د فینیش پالش پروډکټس دي ټول زمونږ حساب نه دي. زمونږ چې کوم نو زمونږ یونیورسيټي لیول نه راغلی مونږ چې کوم د خپل سټډنټان یو نو مونږ چې کوم نو دا سیسونه جوړ کړی دي په خپل کاسټ باندې په خپل خرچه باندې مونږ په خپل مین پاور باندې دا سیسونه مونږ جوړ کړی دي. مونږ ته د ریسورسز مسلې مونږ سره ریسورسز کمی ځکه چې مونږ سټډنټان یو نو د دې وجه تاسو چې کوم دا پروډکټس وګورئ دا لک ان پالش دي لکه دا سیکله ښکاری چې لکه دا د انډستری والا نه دي او بیسیکلی دې کې پوتنشل دي دې کې فردر انویسټمنټ کیږي. نو موږ دا یو غټ سکیل باندې بوتل شو کوګری تاسو مخه د دوه پروډکټس پاتې دي. زمونږ یو چې کم دی نو روډ سایډ بیټری دی دا بیسیکلی پاور کیږي د گاډو نه لکه دې کې اوس وین ټربائن لګیدل لکه نو دا داسې حساب سره ډیزاین شوی دی کله گاډ دې سره خوا کې تیریږي کنه نو دا گاډ خپل یو د ایروډینامکس لکه فزیکس په حساب سره الته کې یو لو ایریا پریشر جوړیږي چې الته کې بیا هواګانې تیز راځي. نو چې کله الته لو ایریا پریشر جوړ شي الته سراونډینګ هم هواګانې هغه ایریا باندې تیز راځي چې یو گاډ دې سره خوا کې تیر شي الته یو لو پریشر ایریا جوړ شي دا تیز هوا راشي او دا ټربائن بتاویږي. دا ټربائن چې تاویږي د لاندې یو ډاینامو لګیدل چې هغه بجلی جوړوي. مونږه هغه بجلی وبیا زی بیټری کې سٹور کیږي او چې تاسو کم لپاره استعمال وي هغه لپاره استعمال
په سولر ایکسپو کې د نمر د رڼا نه د کور د بجلی چلولو سیستم په سولر چلیدونکو د کور شیان او موټر سایکل هم د غستو لپاره خودي شوی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال د تاسو غوږی په پاکستان کې د بشکل بارانونو په اړه خبر شوی یو نوی سیړنیز راپور کې راغلی چې سکهال په هغه هیواد کې له جون څخه تر سپتمبر میاشت پورې د زیاتو او بیساري بارانونو امکان دی. د خبر شوی راپور تر مخه د جون، جولای، اګست او سپتمبر په میاشت کې په بلوچستان او سند کې تر معمول نه زیاتو بارانونو او سیلابونو امکان دی. په بلوچستان کې د 2022 کال د بشکل بارانونو او په نتیجه کې راوتلو سیلابونو تر 250 نه زیات کسان وژلي ول. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو په اړه خبر شوی چیړنیز ریپورت وایي سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بیساري بارانونو امکان دی. د مئی پر 15مه خبر شوی ریپورت کې ویل شوی چې تیر کلونو ته په کتو سږ کال هم شاید اقلیمی بدلون لکبل د پشکال بارانونو د پراخو مالی او ځانی تاوانونو سبب سي. د ریپورت په چیړونکو کې شامل د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو نومي ادارې غړي سندو رضا د مئی پر 28مه مشال راډیو ته ویل د دې ریپورت هدف دا دی چې د اړوند ادارو لارښوونه وسی.
موږ د دې کلنې ریپورت په برابرولو کې د نړیوالو ادارو پیمانې هم په پام کې نیسو. هغه ځکه چې په شکل هر کال مختلف وي خو له تیرو کلونو سره بیا هم لږ ډیر ورته والی لري. د هر سطح په کتو موږ سږ کال داسې وړاندوینه کړې چې په بلوچستان کې ښایي د پخوا پرتله 140% زیات باران وشي.
سیډونکو سیدو رضا ویل دوی د پاکستان پر مرکزی او صوبایي ادارو ټینګار کوي چې د دوی او نړیوالو ادارو د ریپورتونو په پام کې ونیسي.
نه صرف هم بلکې جو عالمی ادارې نړیوالو ادارو هم په بلوچستان او سن کې د جون، جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې تر معمول د زیات باران وړاندوینه کړې ده. نو زموږ د سیړنې پایلې هم د نړیوالو ادارو هغوی ته ورته دي. نو په کار ده چې ټول اړوند ادارې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار اوسي.
په بلوچستان کې د 2022 کال د اوړي یا پشکال بارانونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې هغه وخت مشال رډیو ته ویلي وو چې سیلابونو په صوبه کې لږ تر لږ 10,000 کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن کړي وو. د یادې ادارې د مرستندوی چارو څارونکي محمد فهد د مئی پر 28مه مشال رډیو ته ویل چې دوی اقلیمی بدلون ته په کتو سږ کال د اوړي ممکنه بارانونو ته ځانګړی پلان تیار کړی دی. دویل ټولی اړوندی حکومتي ادارې په دې اړه ژغولې دي او هغوی ته د ممکنه بیړنیو حالاتو پر مهال د ذمہواریو تر سره کولو لارښوونه کړې ده.
موږ چې د 2023 کال له سیلابونو کوم زده کړه وکړه نو د هغې په بنیاد ویلی شو چې هغه وخت د زیانونو تر ټولو لویه وجه پر خوړونو یا ورته نږدې اوسېده او ورسره د ډیمونو ماتېده وو. دا ځل مو ټولې اړوند ادارې په خپل بیړني پلان کې شاملې کړې دي. دا پلان تیار دی او د منظورۍ په حالت کې دی. ډېر ژر به له دې ټولو ادارو سره شریک شي او په دې کې هغوی ټولو ته لارښوونه شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې باید څه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر پشه کال وړاندې بارانونو تر 140 زیات کسان وژلي او پراخ مالي تاوانونه یې اړولي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د پشه کال موسم په ځانګړې توګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کې ډیر خونړی او زیان رسوونکی اوسېدلی دی.
دا مشال رادیو ده. مشالو ته تاسو غوږی او روان غړی اخری رپورٹ پر وساسه پام را ګرځوم. د پښتو ډرامو وتلی اداکار سید ممتاز علی شاه پرون وفات شو او نن پیښور کې خاورو ته وسپارل شو. نو موړی یو نوی کلن وو. هغه په 1933 کال کې زیږیدلی وو. هغه په 1933 کال کې د لسم جمعات امتحان پاس کړ او له هغه کال رئیس د پیښور رادیو سره کار اپیل کړو. بیا یې لسګونو کلونه په ډرامو او نورو خپرونو کې برخه واخسته. نوموړي په فلمونو کې هم اکار کړی او په غنو پښتو او اردو ټلویزیون ډرامو کې هم خپل کردار تر سره کړی دی. پښتانه فنکاران د سید ممتاز علی شاه په مړینه خفګان ښکارا کوي چې نور تفصیلی د اسما ګل په دې رپورت کې وره.
د پاکستان ټلویزیون او ریډیو ډرامو وتلی فنکار شازما حلیم مشال ریډیو ته ویل چې نوموړی یو ښه فنکار او اجستبیت انسان او د فن په شوبه کې تری ډیر زده کړی کړی.
ډیر شفقت والا انسان او غید نوې راتلونکو فنکارانو د پات پرړکی یو ډیر قدر لرلو. کاغه بالکانو کاغه بجنه کوي نوې فنکار چې وکلم پاکستان ټلویزیون تر دننه شونه غي ډیر زیات مرسته ملګرتیا کوله. به حیثیت د کار هو ټول خبر پښتونخوا ته پته ده چې هغه ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکارو او زما په خیال چې موږ سره د ګوتو پښمیر باندې یو څو کسان پاتې شو چې پای کې چې مردا صاحب دی، پاغي کې نثار عدل صاحب دی، حامد صاحب دی او نجیب لانجم صاحب.
شازما حلیم زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ د هنرمندانو د خیګړې په غرض ګامونه پورته کول پکار دي.
سمره پوری چې د حکومتي چارواکو خبره ده نو بل خصوص په خیبر پښتونخوا کې د اداکارانو د پارس خاص پکیجز نشته. چې لکه زموږ دمر لوړ اداکاران دی یغی چې کله خپل پیک ټایم باندې وینو ار سړی ورته وا 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 کوي ور سړی چې ګورنی هغه وای چې دا خټر غټ اداکار دی خو چې کله هغه د سکرین نه اوټ شي نو بیا نه حکومتي چارواکي دغه ته پوس کوي نه زمونږ اشتمن خلک دغه ته پوس کوي.
د سید ممتاز علی شاه په اړه د پښتو رامو په خواني هنرمند ډاکټر نیاز علی مشال ریډیو ته وویل چې نو موړی د فن د دنیا یو درس گاو او په دغه میدان کې با د هغوی کمی همیشه لپاره حساس وي.
سید ممتاز علی شاه بچا د فن یو اکیډمی و او بلا خلکو ته زده کړه کړې ده. ما سره هم په بلها پروجیکټس کې یو ځای پاتې شوی دی او ما د هغه نه ډېر زده کړه کړې ده. که هغه فیس ایکسپریشن دی، که هغه باډي لینګویج دی، که هغه ډایلاګ ډیلیوري ده، هغه اخلاق او د هغه تربیت ډېر اعلی و او زما غونتې سټوډنټس په چې هغه ستر شخصیت سره به کېناسته نو هغه نه به ژوند هم زده کېدو او هغه نه به فن هم زده کېدو.
دغه رنگ د پښتو ډرامو یادی هنرمندی سروتلی مشال ریډیو ته ویل چې د سید ممتاز علی شاه په برکت دی پښتو ډرامو کې نوم پیدا کړي او دا چې په اداکاری او صداکاری کې د نوموړي مثال نشته.
ما دا غوی سره کافی ډرامو کې کار کړی دی او ډیر مینې والا انسانو. دغه ما چې سٹارټ واغستو جانان نو زما سره په پیل ډراما کې هغه زما د والد کریکټر کړو او هغه به بیا ماته ویل چې سروت دا غسټریس ته وی پوس ته وی جمله به څنګه وی کیمرا چرته دا لایټ چرته ډیر زده کړم دا غوی نه کړی دا او لکه دا پلار په هیڅ باندې هغه پلونو کې شرانو ته خودل.
پېښور کې د پښتو ډرامو ځینی هنرمندانو او کتونکو د سید ممتاز علی شاه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي د کار ستاینه وکړه او په مړینه یې خفګان ښکار کړو.
ډیره د غم ورځ ده، خاص کر د پی ٹی وی پېښور لکه مونږ په ډیر نیمګړی شو. داسې فنکاران په صدو کې پیدا کیږي.
ډیر ښه ډرامې به کولې مونږ، د ډرامې کتي د ډرامو ته به مونږ په شوق سره کېناستو او ډیرې ښکلې خبرې به کولې. ډیر ښه ښکار کېدو مونږ ته خپل مشر په شانتي.
ډیر سینئر آرټسټ سید ممتاز علی شاه بادشاہ هغه نن دې جهان فانی نه کوچ کړلو او موږ ټول لپاره یو ډیر غټه صدمه ده. بابا ډراما به مونږ هغه ته ویلې د ډیر دغه نه اردو ډراما ناموس کې د خان بابا کردار ادا کړو چې کوم ډیر زیات مشهور شو او ایوارډ هم حاصل کړو.
د دشمن خاصم ده چې خوب زه ګوري او گزار کوي بچی نه تا کلاشن کوفون اور نه لیدله کار خانه بچي
دادا اسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو تازو تا د افغانستان او پاکستان له مختلف سیمو راپور نوړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیخبر 400 مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورٹنگ کوم. د مشال ترسنګ اوسه